انصر فرمایئ.
ډیر زیات مننه ستار فروغ قدرمن دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نجیب زمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلومات په بدل کې چې لمخې په پاکستان کې د حقانی د شبکې غړي ونیول سي، $15 میلیون جایزې اعلان کړي دي. په هرات کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې برمته سوي 15 غړي خوشي سوي دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې په سعودي عربستان کې د یو پاکستانی سر په دې خاطر پریکړه شوې چې یو افغان یې وژلی و. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلوماتو. د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلوماتو په بدل کې چې لمخې په پاکستان کې د حقانی د شبکې د څلور لوړ پوړو چارواکو څخه کوم یو ونیول سي، د $15 میلیون جایزې اعلان کړي دي. د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې همدارنګه اعلان وکړ چې د حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې په خوانی اعلان سوی جایزه $2 میلیون یعنی $10 میلیون کړی ده. د $15 میلیون انعام د نوموړي د درې خپلوانو عزیز حقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی او د عبدالرؤف ذاکر په اړه د معلوماتو په بدل کې اعلان سوی دي. د حقانی وسواله ډله چې په شمالي وزیرستان کې مرکزونه دي، په افغانستان کې پر افغان او امریکایي اهدافو په بیلابیلو خونړیو بریدونو تورنه ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویل چې د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته سوي کارکونکي پرون روغ رمټ خوش سول. سره صلیب د سویس په زوریخ کې په یو خبر پانه کې د دې کمیټې د کابل د دفتر د مشري مونیکا زاناریلی په قول ویلي چې د دوی 15 کارکونکي خوش سوي، د هغو روغتیایي حالت ښه دی او د خپلو کورونو له غړو سره یو ځای سوي دي. د سره صلیب دغه 15 کارکونکي تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سیمه ییزو وسلوالو لخوا تښتول سوي وه. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان پرون په باکو کې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو له عمومي رئیس سره وکتل. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو عمومي رئیس ډګر جنرال ایلچین ګولیف فرانس پریس خبری آژانس ته ویل چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو له عمومي قماندان ډګر جنرال محمد شفیق فضلی سره پر سرحدي مسایلو او د هیواد د پولو د ساتنې پر تدابیرو خبرې وکړې. ډګر جنرال فضلی د آذربایجان د سرحدي ځواک په 95 کلیزه کې د ګډون لپاره د دغه هیواد ته تللی دي. حاضر دمه د افغانستان یو شمېر سرحدي ځواکونه په آذربایجان کې تر روزنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو پرون ویل چې ټیم یې د کرکټ د راتلونکي کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون ته تیاری نیولې ده. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام قربانه دي. افغانستان تر دې وړاندې د کرکټ په دوه شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و، خو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په نړیوالو 50 اوریزو اتلولیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو کبیر خان ویل چې ټیم یې ریوال جام ته پوره تیار دی. کبیر خان هم در از ویل چې افغان ټیم به د سپتمبر په 14 نیوزیلند او استرالیا ته ولارسي او هلته به څو مسابقې وکړي چې لکه بل به د افغان لوبغاړو پر ځان باور نور هم زیات شي او تر نړیوال جام پورې به نور تجربه هم ترلاسه کړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. په سعودي عربستان کې د چهارشنبې په ورځ د توري په وسیله د یو پاکستانی سر په دې خاطر پریکړه شوې چې یو افغان یې وژلی و. د سعودي عربستان د کورنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل پاکستانی تبه محمد ایوب عجب خان په خپل جرم اعتراف کړی و چې افغان تبه خیر محمد یې په یو فلزي وسیله وهلی او وژلی دی. د فرانس پریس خبری آژانس لی وی ایس احصای سره سم دغه پاکستانی له اعدام سره سش کال په سعودي عربستان کې د اعدام سویو کسانو شمېر 14 تنو ته ورسید. په سعودي عربستان کې د سیاسي هیوادونو په تیر بیا د پاکستان او افغانستان په زرګونو اتباع کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویل د اسلامي دولت د وسوالي ډلې د جهادیانو له لوري د امریکایي ژورنالیست جیمز فولي د سر غوڅولو درسته نړۍ په وحشت کې اچولې ده. په اسلامي دولت د اسلامي دولت ډلې ویل چې د فولي سړی د دې لپاره ورپرې کړ چې په عراق کې د یاغیانو پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو غچ واخلي. په همدې حال کې د امریکا استخباراتو تایید کړ چې د عراق د اسلامي دولت د سخت دریځ له لوري خبره سوې ویډیو حقیقي ده. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ له لوري د امریکایي جنرال د امریکایي خبريال د سر د پریکولو په خبرګون کې ویل چې امریکا به هیڅ کله دا ډول شریرو کسانو ته سر چټ نه کړي. جان کیری په ویلامې کې ویلي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله او هغه شرارت چې دا ډله کوي باید لمنځه یوړل سي او له هغو کسانو سره به چې د دې ناوړه او ظالمانه عمل مسؤلیت په غاړه اخلي حساب وسي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خپل رخصتي نیمګړه پریښوده. لندن ته ستون سو څو د امریکایي خبريال جیمز فولي د وژن کې په پیژندل کې برخه واخلي. فولي قتل په ویډیو کې شودل کیږي. د ایران پارلمان د دغه هیواد د علومو وزیر ته د عدم اعتماد رای ورکړه او په دې کار یې معتدل ولسمشر حسن روحانی ته یو گزار ورکړ. د پارلمان محافظه کارو غړیو د ایران د علومو وزیر رضا فرجی دانه د هغو ښوونکو د ملاتړ په خاطر استهزاء او سلبي اعتماد کړ چې لویدیځ پلوه ګڼل کیږي او یا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه کړي و. دانه ته د ایران د پارلمان له 270 حاضرو غړیو څخه 115 د عدم اعتماد رای ورکړه، 110 تنو یې ملاتړ وکړ او 10 نورو سپینې رایې واچولې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به په غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې له فلسطیني خاورې راکټي بریدونه درول سوي نه وي. نتنیاهو دا خبره پرون خپل ملت ته په وینا کې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د حماس د غړیو پر ضد د اسرائیلو د یوه میاشتني جنګ د پای ته رسولو په هدف خبرې ناکامه سوې. د حماس پوځي څانګې هم پرون اعلان وکړ چې اوربان پای ته رسېدلی دي. فلسطیني سخت دریدو پرون د اسرائیلو لور ته لسګونه توغندي وویشتل. اسرائیلو هم پر غزې هوایی بمباری وکړه. د روسیې د کرنې وزیر وایي هیواد به په راتلونکو کلونو کې په میلیاردونو ډالر ولګوي څو د بندیزونو له کبله له لویدیځ څخه د وارداتو د بندېدو په وجه د خوراکي موادو کموالی پوره کړي. نیکولای فیودوروف دا څرګندونې پرون وکړې. بیا ویل چې د اوکراین د بحران پر سر د لویدیځ د بندیزونو په وړاندې د روسیې متقابل بندیزونه په ډېر به ډېر ګران تمام سي. د روسیې دولتي ټلویزیون ته ویل روسیه باید سږکال په فوري ډول په سلګونه میلیون ډالر ولګوي چې د هغو محصولاتو متبادل ومومي چې بندیز پرې لګول سوی دی. دا هم ویل چې په راتلونکو کلونو کې په میلیاردونو ډالر پکار دي چې کروندګرو ته د سبسایډي په بڼه ورکړی سي. د خبرنو پای
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل چی نجيبي زمان درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصيل زموږ وی پانه کې کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه آدرس دی. د کابل پولیس وایي هغه برید کوونکی نیولې چې پرونی په رڼا ورځ د کابل په یو سړک د ناټو په یو سرتیری د چړې برید وکړ، خو طالبان وایي دا نفرې خوندي ځای ته رسیدنې په اړه اړه رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان حکومت پرون د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته امر وکړ چې په څلیری ساعتونو کې له افغانستان نه ووسي. په همدې موضوع د افغانستان د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزي سره مرکه لرو چې په یوه برخه کې وایي
د افغانستان د لوی څارنوال حکم سره سم دا پریکړه وشوه چې موږ یو روز اندر کې افغانستان تر څلیری ساعتو کې خوشي کړي.
اروپای ټولنې د افغانستان د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره د 95 میلیون ډالرو مرسته کړې. په دې اړه هم درسره ریپورت شریکوو. د دورستان د دواب ولسوالۍ د روان وضعیت په اړه هم خبرو چې حکومتي چارواکي وایي له دوی سره د خو طالبان دا وکوي چې دا ولسوالۍ نیولې. په نورستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم سره مرکه هم لرو. د لوګر په روانو نامنیو به مام خبر کو که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو پروګرام مه هېروئ. د کابل پولیس وایي په دغه خار کې د یو بهرني قاتل نیولې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی دا خبره ورسره لدی وکړه چې ناټو ویل یو سرتیری په کابل کې د هوایي ډګر په سړک په چاړه وشل شوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی وایي چې نیول شوی کس په جرم اعتراف کړی او د طالبانو یو سر ګروپ دی. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا ادعا رد کړې ده، وایي چې د دوی هغه برید کوونکی چې پر دې سرتیری برید کړی و خوندي ځای ته رسېدلی. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د کابل پولیس وایي چې په دغه ښار کې د یو بهرني قاتل نیولی دی. پرون د کابل په بیبي محروس سیمه کې پر یو بهرني د چاړې وارونه وشول او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویندوی حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ یو ناپېژندوی سړي د کابل د هوایي ډګر په سړک کې پر یو بهرني د چاړې په وسیله حمله وکړه، پولیسو د هغه د نیولو لټه پیل کړه او په څو ساعتونو کې قاتل ونیو.
د کابل امنیه قومندانۍ پولیسو په دغه برخه کې خپلې جدي هڅې پیل کړې چې بالاخره د پیښې له پیښېدو څو ساعته وروسته په دې وتوانېدل چې قومندان عبدالفتاح جهادوال د بي محرور سیمې څخه ونیسي او نیول شوی کس په خپل جرم هم اعتراف کړی.
حشمت الله ستانکزی وویل چې نیول شوی کس عبدالفتاح جهادوال نومیږي، 50 کلن دی او د غزنی اوسیدونکی دی. د همداراز ویل چې عبدالفتاح جهادوال د وسلوالو طالبانو یو سرګروپ دی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په غیر معمولي ډول د خپل دغه عسکر وشل کېدل تایید کړل، خو د هغه د ملیت په اړه څه ونه ویل. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزی هم وویل چې د وژل شوي بهرني پوځي ملیت نه دی څرګند. ناټو وایي چې د دوی پر دغه عسکر هغه وخت حمله وشوه چې د ناټو ځواکونو کاروان د هوایي ډګر پر سړک د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته ورسید. په افغانستان کې حاضر دمه د ناټو 4000 پوځیان شته. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر 1,50,000 ته رسیدو. تاکل شوې ده چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د ناټو ټول محارب پوځیان له افغانستان ووځي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت پرون د نیویارک ټایمز رسپانې خبریال ته امر وکړ چې په څلور ساعتونو کې افغانستان نه ووسی. د نیویارک ټایمز خبریال وروسته له دې لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره جلب شو چې د افغانستان د انتخاباتي جنجال د نه حل کېدو په صورت کې د کودتا په اړه د ځینو افغان چارواکو د څرګندونو په اساس رپورټ خپور کړ. لوی څارنوالۍ وایي چې د نیویارک ټایمز خبریال په خپل رپورټ کې د هیڅ چارواکي نوم نه دی یاد کړی او رپورټ یې بې بنسټه دی. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
ماتیو روزنبرګ ته د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ 24 ساعته وخت ورکړ چې له افغانستان ووزي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتک بندیز دی. تر دې یو ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستان ممنوع الخروج اعلان کړی و. دا لکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هیواد ایستل کیږي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یوه کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبه په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیږلې خبرپاڼه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یوه داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د مسئلو ته په پام لوی څارنوالۍ فیصله وکړه چې د نیویارک ټایمز خبریال دی په 24 ساعتونو کې له افغانستانه ووزي او دته به بیا اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته وګرځي. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایي علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس
دی.
زه په دې پوهیږم چې ممکن حکومت سیاسي مسئلې ولري. دا د افغانستان لپاره خورا حساس وخت دی. په حکومت کې دننه او ورڅخه د باندې شرایط ډېر سیاسي شوي، خو دا چې ما د یو راپور په خاطر چې د دوی خوښ نه دی باسي، دا مایوسوونکی. لوی څارنوالی وایي چې متیو روزنبرګ په راپور کې خپل شخصي نظر څرګند کړی او په دروغو یې د جکپورو چارواکو حوالې ورکړې دي. د لوی څارنوالی ویندوی بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مضمون نشر کړی او ځینې وزیرانو یا حکومتي چارواکو له خولې نه نقل شوی دی. اوس د دې نه چې دا نشر څه د افغانستان لوی څارنوالی دی روزنبرګ نه هیله وکړه چې دوی داسې څارنوالی ته او دغه موضوع په اړه وضاحت ورکړي. دوی ویلي چې موږ ته ځینې اشخاص افراد وهلي دي، خو موږ د هغو نومونه او شهرت نه افشا کوو. نو په دغه مضمون چې دوی د وزیرانو د بلندپایه چارواکي نقل قول کوي او د دوی نومونه نه افشا کوي، په دغه ګزارش کې د دوی نومونه هم نشته. پدغه اساس کې دا گزارش کاملا د افغانستان د منافع ملي پر ضد وو.
د ورسپشل کرزی د دفتر لوري په دې اړه په یو اعلامیه کې د روزنبرګ د اخراج دوه یادونه نه شوه، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي ته ویلي چې د نیویارک ټایمز ورسپانې ورستۍ مقاله د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د بهرنیانو د سیساو لاسوهنه شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دا ډول لیکنو ته باید اجازه ورنکړی شي. د لوی څارنوال په اعلامیه کې ویل شوی چې د روزنبرګ د استلو پریکړه د دې لپاره وکړه چې نوموړي د تحقیق په مهال همکاري ونکړه. د نیویارک ټایمز اجرایي مدیر دین بکویت د متیو روزنبرګ د استلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه وغندله. د ویلي چې روزنبرګ ډېر ښه خبریال دی او دقیق راپور جوړ کړی و.
په موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز یو خبریال ته امر کړی چې له افغانستان څخه ووځي. دا چې دا خبریال څوک او په کوم جرم له افغانستان نه ایستل کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند لوی څارنوالۍ د ویان بصیر عزیزی نه پوښتلی دي. د مرکې ته مو پام راړو.
څنګه چې تاسو معلومات لرئ، مستر ماتیو روزنبرګ یو خبریال د نیویارک ټایمز چې یو مضمون نشر کړی او تاسو یې عنوان دی چې په افغانستان کې د ټول ټاکنو ورنبس تر سره نیسي، په افغانستان کې موقته حکومت جوړ سی، افغانستان کې داسې خلک شته چې حکومت تفاهم کې یا د کودتا خبره هم ترغلې وو، او دغه خبره د ځینی وزیرانو یا بلندپایه حکومتي چارواکو له خولې نه نقل شوې دي. اوس د دې نه چې دا نشر څه د افغانستان لوی څارنوالۍ د آقای روزنبرګ نه هیله وکړه چې دوی داسې څارنوالۍ ته او دغه موضوع په اړه وضاحت ورکړي. دوی ویلي چې موږ ته ځینې اشخاص افراد وهلي دي، خو موږ د هغو نومونه او شهرت نه افشا کوو. نو په دغه مضمون چې دوی د وزیرانو د بلندپایه چارواکي نقل قول کوي او د دوی نومونه نه افشا کوي، په دغه ګزارش کې د دوی نومونه هم نشته. په دغه اساس کې دا ګزارش کاملا د افغانستان د منافع ملي پر ضد وو. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن هم خپل تحقیقات وکی او وکیل مدافع د روزنبرګ سره هم حاضر و. د افغانستان د لوی څارنوال حکم سره سم دا پریکړه وشوه چې متیو روزنبرګ افغانستان تر څلور ساعتو کې خوشي کی او دوباره افغانستان ته ممنوع دخول دی. دا زموږ د قوانین نافذه پر بنا د تصمیم نیول شوی ده.
عزیزی صاحب، لوی څارنوالۍ ویلي و چې دې خبریال ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان نه ووځي، خو نن دغه اداره وایي چې دا د څلور ساعتو کې د افغانستان نه ووځي. دا تصمیم څنګه بدل شو؟
ورون په دې خاطر کې دای ممنون خروج اعلان شو چې زموږ تحقیقات تکمیل شي، او نن موږ تحقیقات تکمیل سه او دا هم یو نوې جزا راوړ، یو نوې تسلیم ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په نظر نیول شوی ده. نن د خپل وضاحت کې کامیاب نه وو او څارنوالان پوه شوی وو چې دغه گزارش شاته نور خبرې هم دي، او په دغه تسلیم شو چې د افغانستان نه زر تر زره
وباسي او بيته پينيجي. عزيزي صاحب، ستاسو د خبرو داسې معلوميږي چې د تحقیقاتو په نتیجه کې دا مجرم دي او جرم ته یوازې خروج کافي دي؟
دا تصمیم شنه ورته د افغانستان د نافذه قوانين پر بنا ده. د مش د افغانستان نه باس د زموږ یعنی د څارنوالۍ اجراحات شي چې مشت د منلو ور دي، او بعد دې نه چې هر نو د څرګندونه کیږي یا د گزارشونه نشيږي د څارنوالۍ دي اجرات او سر مخامخ کیږي چې زموږ اجرات دغه سی وي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی و چې د نیویارک ټایمز د خبریال د ایستلو په اړه یې څرګندونې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اروپای ټولنې د افغانستان د پولیسو د تنخواګانو د ورکړې لپاره د 95 میلیون ډالرو مرسته کړې. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې پر دې سربیره به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان له پولیسو سره هر کال 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. محمد وایس سمیم پرې له کابل رپورټ راکوي.
د اروپای ټولنې له دغه 95 میلیونه ډالرو مرستو څخه به تر 2 کلونو پورې د پولیسو تنخواوې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د پراختیايي برخې مشر مالکو وانګور وایي له یادو شوو مرستو څخه به د پولیسو د تنخواوو سربیره د هغوی په اداري او لوجستیکي برخې کې هم کار واخیستل شي.
It's a pleasure for me today to be able to
دای وای داز مال پاره نن د خوخه زاید چې د افغان پولیسو او افسرانو لپاره 95 میلیون ډالر مرسته اعلانوم. د اروپای ټولنې د غمرستې به د پولیسو او افسرانو د تنخواه په برخه کې ولګول شي. د اروپای ټولنې مسؤلانو وویل چې پر دې سربیره به دا ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې د افغان پولیسو د تنخواه او د دوی د خوبنې او روزنې په برخه کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره هر کال به د افغانستان حکومت سره د پولیسو د پیاوړتیا لپاره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکو د اروپای ټولنې د مرستې ګټورې وبللې او ویل چې په دې مرستو سره د پولیسو په کارونو کې خواله راځي. دغه وزارت اداري مرستیال اکرام الدین یاور وویل دوی یو سیستم جوړ کړی چې له دې سره به پولیسو تنخواوی په الکترونیکی ډول ورکول کیږي.
د وزارت داخله
د وای د کورنۍ چارو په وزارت کې د تشکیلاتو لپاره ډیټابیس جوړ شوی. ټول تنخواوی په الکترونیکی ډول ورکول کیږي او هیڅوک د پخوا پښان په باکس کې یا لزان سره معاشونه نشي انتقالولای. تنخواوی په مستقیم ډول ټول کسان د خپل مسلسل نمبر لمخې چې موجود دی کولای شي د بانک لپاره یا هم د موبایل لپاره ترلاسه کړي.
سره موبایل بګرن
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اروپایي ټولنې په تیرو کلونو کې هم د افغانستان د پولیسو د روزنې او پیاوړتیا لپاره د پام وړ مرستې کړې. دوی که څه هم ټینګار کوي چې د پولیسو مسلکي وړتیاوې تر پخوا ډېرې لوړې شوې، خو امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم افغان پولیس ډېرې ستونزې لري او باید چې د حل لپاره یې جدي اقدامات وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هغه وزیرت کړی چې ګینه د دواب ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کړي. والی وایي وس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د نورستان والی سر روحلان وری مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې دواب ولسوالۍ وس ته چا په لاس کې ده او هلته څه روان دي. حافظ عبدالقیوم په ځواب کې وایي
دواب کې تر اوسه پورې چې د جنگ د ساحې نه موږ ته کوم گزارش دقیق راغلی، 8 نفر طالبان تر اوسه وژل شوي، 9 نفر زخمیان دي، زموږ د طرف نه 3 نفر پولیس شهیدان دي. نور وضعیت انشاءالله
ولسوالۍ کې نه ده،
نو جنگ ولسوالۍ کې ده چې زموږ ځواکونه جنگ کوي. ولسوالۍ ټول مرتفي نقاط زموږ سربازانو سره دي، مقاومت جریان لري او انشاءالله امید لري چې تر نن ماښامه پورې جنگ د طالبانو په شکست تمام شي.
نوي ځواکونه رسیدلي سیمې ته؟
نوي ځواکونه په رسیدو کې دي او انشاءالله مهمات هم ورته په رسیدو دي او نوي ځواکونه هم او خپل زموږ ځواکونه دغه مورال لري چې که نوي ځواکونه نه یې هم هلته وجنګېږي، صرف که مهمات ولري نور هیڅ مشکل د مورال او د جنګ او دغه په مورد کې زموږ ځواکونه نه لري.
تاسو ویلي والي صاحب چې مرتفي یعنې لوړې څوکې ستاسو سره دي، د ولسوالۍ ودانۍ تاسو سره ده، هغوی سره ده که همداسې خالي پرته ده؟
تاسو ته معلومه ده چې د دواب ولسوالۍ یو ژور ځای کې پروت دی، نو د جنگ وضعیت نه ایجابه شي، د هماغه ځای نه جنگ وشي، نو ځکه زموږ ځواکونه د ولسوالۍ په شاوخوا کې په اوسو کې جنګونه کوي او ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې ده او صرف هماغه ځای کې زموږ ځواکونه حضور د دې لپاره چې یو ډېر محکوم نقطه دی نه لري. شاوخوا ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې ده او شاوخوا ټول پوستین زموږ په کنټرول.
تاسو د هوایي ځواکونو غوښتنه کړې نمده کړې او ککړې مې تر اوسه رسېدلې هغه سیمې ته که نه؟
موږ د کومک غوښتنه کړې او کومک څرنګوالی ټاکل هغه د مرکزي حکومت کار دی چې هغه د کومک څرنګوالی وټاکي چې هغه په مهمات لېږلو وي که سمانګوي ځواکونه هلته را لېږلو باندې که نور هوایي حمایې هغه د مرکز کار دی چې هر څنګه حمایه کوي خو موږ حمایه غوښتو.
چې کوم برید کوونکي وو تعداد به یې څونه وي او خارجیان په کې به وي که نه به وي؟
داسې ویل کېږي چې د دې جنګ قومانده د دریو پاکستانیانو په لاس کې دی او نور تقریبا حدود د 300 نه تر 400 پورې طالبان په دې جنګ کې حضور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وو چې تاسو ورسره د دواب ولسوالۍ د وروسي امنیتي وضعیت په اړه مرکه ورېده. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په لوګر کې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې فعالیتونه او حملې زیاتې کړې. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې سرخ او وزره ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا تر ډېر فشار لاندې دي. په عین حال کې د لوګر ځینې نامنو سیمو اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې ملکي خلکو ته هم تلفات او زیانونه اوړي. نسیم شفق یې په اړه رپورټ لري.
د لوګر سیمهیز چارواکي تاییدوي چې وسلوالو مخالفانو په بیساري توګه د دې ولایت پر ځینو برخو حملې او فشارونه زیات کړي دي. دوی وایي د لوګر د نورو سیمو ترڅنګ سرخه وزره له هغو ولسوالیو څخه دي چې وسلوال طالبان په پرله پسې ډول پرې حملې کوي. د لوګر والی نیاز محمد امیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني اتباع هم له وسلوالو طالبانو سره ملګري دي.
د لوګر په ولایت باندې د ولی چې موږ د مخالفینو د اکمالاتي مراکزو سره مستقیما سرحد لرو. اغریشه مثال د ترخیشه مثال د خپل مرکز زی حکومت نه غوښتنه دار د سی بی غوري سبب دی ونه ګرځي ځای د موږ حمایه وکي او د موږ په مشکلات سی په اکمالاتي مواد او یا مثال نظامی مواد او نور چی دي په دې کې خاصه وجود.
خاغلی امیری سرګند کړه چې په لوګر کې امنیتي ځواکونه توانیدلی چې د وسلوالو مخالفانو حمله شاندې کړي، خو د امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې باید امنیتي ځواکونه نور هم پیوړي کړي. په همدې حال کې د لوګر ولایت ځینې عام وګړي شکایت کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې ډیر کله ملکي خلکو ته تلفات او زیانونه اوړي. د سرخ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسوالۍ منځ نه او د پښتې لسر نه په ملکی باندې انداخت کیږي، په ملکی باندې په توپونو په هوانونو کې وشتل کیږي، نو ټول تلفات د حکومت له طرف نه ده. تاسو حیاتان راولېږي د نزین خلک سره وګوري، د خلکو نه پوښتنې کوي چې د کوم خانه د هوانونه راغی.
پر لوګر ولایت د وسلوالو مخالفانو د فشارونو د ډیرېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په تیره څه باندې یوه میاشت کې سلګونو وسلوالو طالبانو یو ځل پر سرخ ولسوالۍ او دوه ځلې هم پر ازرې ولسوالۍ پراخې حملې وکړې. دغه راز راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي پیښې زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت له مخکې نه ویلي چې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې پر 14 ولایتونو فشارونه زیات کړي دي. په عین حال کې امنیتي څیړونکي وایي چې وسلوال طالبان له انتخاباتي ناندریو نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې کابل تر فشار لاندې راولي. جنرال هیګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د کابل په څنګلور یو ولایتونو کې امنیت خوندي کړي.
د لوګارو د میدان شارو په پروان په دې ولایتو کې یو په شروبي ولسوالۍ کې په دې ځای عملیات په دې خاطر زیاتوي چې کابل کې وضع نارامه کې او کابل کې قوتونه چې پراته دي دا مصروف وساتي او د دوی کومک لکه نورستان ته، خروار ته او ازرې ولسوالۍ ته او دو ځای ته د افغانستان مرکزي دولت کومک ونشي رسولی.
لوګر د کابل په جنوب کې پروت ولایت دی چې د پاکستان له تریمنګل او پړچنار سره ګډه پوله لري. د دې ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې وسلوال مخالفان په اسانۍ د پولې له هغې غاړې دې ولایت ته راځي او بیا د ننګرهار پر حصارک، د کابل پر سروبي او حتی پر کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو حملې کوي.
چې چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت وکیل و هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوره.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي باید یادونه وکړو چې د مخام لو نه د سهار تر و پوری په همدې صفو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي خو ستاسو د ازادي رادیو تقوګي اتنې بجې کېدونکې دی ور بیا په موکړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا نجيب سمان تخيارو
د امریکا متحده ایالاتونو د لاس معلومات په بدل کې چې لمخیه په پاکستان کې د حقانی شبکې د څلور لوړ پوړو چارواکو څخه کوم یو نیول سي د 15 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړي دي د سرسلی کمیټه وایي چې په هرات کې 15 برمته سوي غړي روغ رمټ خوشی سوي دي د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلی پرون په باکو کې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو له عمومي رئیس سره وکتل په سعودي عربستان کې د چهارشنبه په ورځ د توري په وسیله د یو پاکستاني سر په دې خاطر پریکړه شوې چې یو افغاني وژلی و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویل د اسلامي دولت د وسوالي ډلې د جهادیانو له لوري د امریکایي ژورنالیست جیمز پولی د سرغوڅولو درسته نړۍ په وحشت کې اچولې ده د ایران پارلمان دغه هیواد د علومو وزیر ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او په دې کار یې معتدل ولسمشر حسن روحاني ته یو ګزار ورکړ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به په غزه کې عملیات دوام ورکړي چې له فلسطیني خاورې راکټي بریدونه درول سوي نه وي او د روسیې د کرنې وزیر وایي هیواد به یې په راتلونکو کلونو کې په میلیاردونو ډالر ولګوي څو د بندیزونو له کبله له لویدیځ څخه د وارداتو د بندېدو په وجه د خوراکي موادو کموالی پوره کړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خای د دې کمیسیون ته وسلې د جمهور ریاست د کاندیدانو د ځینو لوړپوړو استازو په موټرو کې لیږدول شوي دا څرګندونه وروسته لاغ کېږي چې د دې کمیسیون د کارکوونکو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم غړو ترمنځ په شخړه کې څو تنه ټپیان شول په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یوې نامه د دې کمیسیون د کارکوونکو او اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړو ترمنځ په شخړه اندېښنه ښودلې رحمت الله افغان پرې له کابل رپورټ راکړي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د انتخاباتي ټیمونو د جنو غړیو لخوا د کمیسیون ته د وسلو چاخوګانو بوکس پنجو او نورو وژونکو وسلو له احتمالي راوړلو څخه اندېښمن دي د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې ممکن دا وسلې او نور وژونکي وسایل د جمهوري ریاست د کاندیدانو د یو شمیر لوړپوړي استازو په موټرو کې د کمیسیون ته ولېږدول شي
په شدید تلاشي کې داسې ګمان کېږي چې په دغو موټرو کې وسلې راوړل کېږي د دواړو کاندیدانو یو شمیر لوړپوړي استازو ته اجازه ورکړل شوې چې موټر کمیسیون ته داخل کړي دوی ممکن په دې موټرو کې بوکس پنجې چاقو ټوپک او تفنچې راوړي
هغه زیاته کړه له دې وروسته یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د کاندیدانو د لوړپوړي استازو د موټرو ورتګ بند کړی دی دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سه شنبه په ورځ ناوخته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړو ترمنځ شخړه وشوه چې چاقوګان او بوکس پنجې هم پکې وکارول شوې ویل کېږي چې په دې شخړه کې د انتخاباتو د کارکوونکو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو او اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړو ترمنځ په شخړه اندېښنه ښودلې ده د یونما لخوا په خبره شوې اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې د تفتیش په پروسه کې ښکېل خواوې دي د پخوانیو طرزالعملونو سره سم په مسلکي توګه خپل کارونه پر مخ بوځي. د دې شخړې په اړه د جمهوري ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه بېلابېل نظرونه لري. د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم غړی حلیم فدایي وایي چې دغه جګړه لومړی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا پیل شوې او یاد ټیم په دې سره غواړي چې د رایو د تفتیش پروسه ګډه وډه کړي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړی محمد ظاهر اخبر دغه توره دوي او وایي چې ځینې بهرنۍ کړۍ په دې شخړه کې لاس لري او غواړي چې دا پروسه ګډه وډه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په شخړه کې د بهرنیو کړیو لاس لرل ردوي او وایي که هر ټیم په دې اړه معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ازادي راډیو ته وویل که شخړې همداسې دوام وکړي ممکن د رایو د تفتیش پروسه ټکنه یې کړي.
دا نو تک دغه شخړې او دغه حادثات هر ورځ کې پیښي او پروسه د یو ساعت دوه ساعته پر وځنډوي. ممکن دا بلک ډېر وخت ونیسي.
د دې نه وړاندې هم درې ځله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بېلابېلو عواملو له کبله شخړې شوې وې چې د یو څه وخت لپاره یې د رایو د تفتیش پروسه په موقت ډول درولې وه. په عین حال کې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ولیدي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې دواړه کاندیدانو ته ووایي تر څو څارونکي د تفتیش پر مهال د انتخاباتو له کمیسیون سره لازمه مرسته وکړي تر څو دا لړۍ ژر پای ته ورسیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم له شخړو څخه د سپورت نړۍ ته ځو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي او د کرکټ بورډ رئیس وایي چې ملي ټیم د راتلونکي کال نړیوالو اتلولۍ ته پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وایي افغان لوبغاړي د استرالیا او نیوزیلند په نړیوال جام کې تش ګډون نه کوي بلکې غواړي چې بریاوې ولري. ښاغلي مراد له زیمبابوې سره د افغانستان د ټیم د وروستیو لوبو او بریاوو یادونه وکړه او د هغه پلان په باب هم څرګندونې وکړې چې د ملي ټیم لپاره چمتو شوی دی. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او شون په شیبو کې پروګرام مه هېروي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي یا کوچ پرون وویل چې ټیم یې د کرکټ د راتلونکي کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون ته تیاری نیولې ده. آسترالیا او نیوزیلند په ګډه د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام قربان دي. افغانستان تر دې وړاندې د کرکټ په دوه شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی. خو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په نړیوالو 50 اووریزو اتلولیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان وویل چې ټیم نړیوال کپ ته پوره تیار دی. د زیمبابوې ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روسي سفر او مسابقو ته په اشاره وویل موږ تیره میاشت په زیمبابوې کې شې لوبې وکړې، څلور مسابقې مو وکړې، لومړۍ دوی مو وبایللې خو وروستۍ دوی مو وګټلې چې دا ډېره لویه بریا وه. دغه هم وویل چې افغان لوبغاړي د 2015 میلادي کال د نړیوال جام مسابقو ته سخته تلوسه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د راتلونکي کال نړیوال جام د دوی لپاره زیات اهمیت لري ځکه چې دا لوبي په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. ښاغلی مراد وایي چې افغان لوبغاړي په دې مسابقو کې یوازې د دې لپاره ګډون نه کوي چې هلته حضور ولري بلکې غواړي چې بریا ولري. د همدارز ول چې د سش کال د فبروري په میاشت کې د 2015 میلادي کال د جام لپاره یو پلان جوړ کړی دی.
فبروري 2015 کال کې خو یعنی یو کلن پلان آماده شو چې دا پلان په میاشت نه بلکې په ورځو باندې وشل شوی دی. د سرسدي د تشکیلو لپاره د یو په داخله او په خارج کې موږ کمپونه ترګیتی کمپونه کانتري او دا کمپونه هم د نوې ماده د امتحان کول هر وخت کله سره امر کېږي چې د امتحان پروسه هم لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی کبیر خان وایي چې افغان ټیم به د سپتمبر په 14 نیټه نیوزیلند او استرالیا ته لاړ شي او هلته به څو مسابقې وکړي چې له کبله به د افغان لوبغاړو پر ځان باور نور هم زیات شي او تر نړیوال جام پورې به نور تجربه هم ترلاسه کړي. افغانستان په ای گروپ کې دی او لومړی مسابقه به د راتلونکي کال د فبروري په 13 نیټه له بنگلاديش سره وي. په ای گروپ کې له افغانستان سره کوربه هیوادونه آسترالیا او نیوزیلند او د غراس سریلانکا، انګلستان او سکاتلند شامل دي. افغانستان په آسیایي اتلولیو کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې په افغانستان کې پر ماشومانو د تاوتریخوالو په اغیزو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی سپوږمۍ راسره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاستوي. په سر کې راته وایي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې تاوتریخوالی څه پایلې لري؟
تاسو ته مننه د سوال نه. د تاوتریخوالی نتیجه یا د تاوتریخوالی لاملونه چې کوم دي هغه په ماشومانو باندې پراتلونکو کې ډیر اغیز لري چې د دې لپاره ماشومان سم وده نشي کولای، یعنی په اجتماع کې دوی ښه ونډه نشي اخیستلای. او دغه ماشومان هغه کسان دي چې دوی به فامیل تشکیلوي، همغه تاوتریخوالی چې دوی په ماشومتوب کې تجربه کړی اوسیږي هغه انتقالی خپل فامیلو ته او په اجتماع کې، چې دغه مسائل کې دشي د دوی په وجود کې ډیر تاثیر لري او دوی سره یو ځای غټیږي. هم دا تاوتریخوالی دوی سره یو ځای اجتماع ته رامنځته کیږي چې دا ډیر یو غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې.
اگر سپوږمۍ کراته وایي چې ډیری تاوتریخوالی په کومو کورنیو کې رامنځته کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. دا تاوتریخوالی یا تاوتریخوالی د ماشومان په ژوند کې په ټولو کورنیو کې په افغانستان کې په مجموع ډول په ټولو کورنیو کې شتون لري چې ماشومان د دې حالت نه رنځ وړي یا په دې د تاوتریخوالی له کبله دوی ستونزې سره مخامخ اوسیږي. دا موږ نشو ویلی چې با سواد کورنۍ هغه کورنۍ چې تحصیل کړی اوسیږي هلته تاوتریخوالی کم یا نی، مګر دا ویلی شو چې تاوتریخوالی په با سواد، بې سواد او په ټول کورنیو کې شته دي او ماشومان باندې ترسره کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې ولنډ وخت لرو.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا سپری
بریک. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم خره غلاست درنه اوردونکو په د خبرونه کې د ماشومانو پر وړاندې په تاوتریخوالو او پر دې باندې په غیظ خبرې کوو. میرمن سپوږمۍ کراته وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی په ماشومانو څه غیظ کوي؟
دا بشک چې په ماشومان کې ډیر اغیز لري او یو زید ماشومان سره اجتماع ته رامنځته کیږي. امدا تاوتریخوالی چې ماشومان حسایی چې دوی د خپل د زړه ناخواله په اجتماع کې په نور ماشومان باندې تر سره کی، امدا چې ماشوم په وړکتوب کې وهل کیږي، ټکول کیږي او یا تر تاوتریخوالی لاندې نیول کیږي، دوی په راتلونکو کې غواړي چې نور ماشومان تر خپل تاثیر لاندې راوړي او هغوی باندې د خپل د زړه ناخوالې پاغي باندې وباسي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې کوم کارونه کړي دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګه کله چې خپل کارونو پیل کړی دی د تاوتریخوالی د لرې کولو دپاره ډیر اقدامات ترسره کړی د هغې جملې نه کیدای شي ووایو چې د ماشومانو ټرینینګونو پروګرامونه دي د رسنیو سره برنامې دي پوسترونه دي بروشورونه دي چې د تاوتریخوالی د لرې کولو دپاره په اجتماع کې موږ ترسره کړی
ډېر مننه کور مودان چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ
مننه تاسو نه
درنه اوردونکو تاسو دغه خبرونه هر ونه د چهارشمې په ورځ لغرمې ورسته او تکرار یې د دوشمې په ورځ لغرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري تر بیا مو الله مال شي
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه دنن په خبرونه کې د کومری او دوه ډول نورو کوترو په اړه چې کومری ته ورته دي معلومات اوري
پوختک چې دی هغه په پټو کې ګرځي ګرځي ګچنارو کې جالي کې هغه
موسیقی ته خلق بیا خپل مرغی بولی زکه دار زې کې زال خپل جوړوي او
دا مطلب به زومان او اکبر رشیدی در تولان دی کلو
زتمنو اوریدونکو په دنیا کې د کوترو مختلف نسلونه او نژادونه په اهلی او واشي ډول ژوند کوي څېړنو خولي چې لمړنۍ کوتري ټولي په ورنګ وي په څاګانو سپرغو او څګیو کې به ژوند کاوه خولې وی سیمې وبلی ته مهاجرتونو او د اقلیم بدلون اغیزمنې کړې د کوترو په اړه د نظر موجود دی چې تر میلاد 3000 کال مخکې اهلی شوی دی یونانیانو لمړی ځل کوترو څخه د پیغامونو د وړلو راوړلو استفاده هم کړې ده کوتری په تونه یا ظاهری جوړښت ځینې فرقونه سره لري خو لوی سره یې ویش په دوو برخو شوی دی وحشي او کورنۍ په دنیا کې مختلف کسان د کوترو شوق کوي وایي چې د کوترو ډیر ښایسته نسلونه د انګلستان له اوسنۍ ملکې الیزابت سره شته په افغانستان کې ډیری شوقیان کوتری د الوت لپاره ساتي دوی د کوتری پریشي بولی د دغه کوترو ترڅنګ د هغه کوترو مینوال هم کم نه دي چې کوتری نارو ته په قفسونو کې ساتي شوقیان د کوتری قمری بولی قمری مختلف رنگونه لري تر نورو کوترو په تونه وړي دي په غاړه توق لري او له انسان سره نه کوي قمری ته ورته دوه ډول نوري کوتري چې توقونه لري پخته کې او موسیچي دي ورستي دوه ډول یې آزاد ژوند لري خوراکي غنم ګدن جوار او نور دانه باب دي نور معلومات به د کابل د ساکلو اوسیدونکو حاجی بهاول حق څخه وورو چې د موسیچي په غږ سره پیلېږي
قمری او موسیچی پخته کې ځینې درې رقم دي یو رقم دي غټ یغه لګزره ده پړسیوانو ته خرکفتری وای مونږ ورته هغه وایو پخته او یو رقم چې دي هغه موسیچی دي خړی خړی دي هغه خړی خړی په کورو کې دي هغه پخته کې چې دي هغه په پټو کې ګرځي ګرځي چنارو کې یا په داسنځلو کې یا په شخانو کې دوه جو کې جالي کې هغه په پټو کې ګرځي
لکه غلی بهاول حق څخه به وورو چې دا مرغان څنګه جوړ دي پایل به یې پخته کې وکړو
رنگ دې خړې خړې شنې لکه سراوي کفترې دې ماده سرو کې وزرو کې سره سره هغه لري ټکی لري بل سر دې وزرو باندې سره سره ټکی لري نو نری لګزره تور تا کړې دې خځې لګځه خړچا کوي موسچې چې دې موسچې دا خړې خړې کورو کې دا بیا دا بازي برانډولاندې دا بازي چجولاندې سي وړي وړي دا بیا دا سي جاسات وړکای دا نرونه دې سي تور تا کړې او خځې دې سي خړې خړې تا کړې نرو خځې چا د ښکاری دا کورو کې خانګيري دا قمرې چې دې دغه خو دغه قپاسو کې ډیر خلک ساتي وړي وړي دي سپینیم دي سریم دي رقم رقم دي د دوري واج د خلک ساتي دا نو ډیر خلک دغه نارو له خاطر ساتي دا ناری لري کې حقوق کوي ناری چې وخی نه روخه دا ناری وخی دا ذکر دی خدای کوي دا خلک وای د سې دا واج سپینګری وای یا سناد خدای وای
په افغانستان کې قمري په درې رنګ پیدا کیږي سپینی خړی او خړبخونه خالداري قمری لشلو تر 25 سانتی متر پورې اوږدوالی لري سپینی خلک ډیر خوښوي قمری د الوت په وخت کې وزري جر جر رپوي او نیغتیزه الوتنه کوي خغلی به هول حق د قمری په اړه کوم کیسه هم اوریدلې چې د قمری تر نورو وروسته به راووروي
په خانه سپینګر باز اوریدلی ول چې سلطان محمود غزنوی د دین پاچا د کله وخر له ګلې ول دا د ساتلې ول دا د وخت ډوړې بچو دا به راولل په دروازې باندې کوټې الته درول یا پکې نه ول بیا بچا چې دا ډوړې یا خراب یا راولې یا بن خزار جن ول هغه به دې قمرې لسترګې وخرت للی سلطان محمود غزنوی به په دې قمرې داسې پاتم لري سپینګر وای چې خوراکه ثواب لري او شتري ګناه لري
نو په هیګم چې دا مرغان کله جوړ کیږي او څو څو هغه یچوي یو سل بیا خغلې به هول حق
دغه خو د شه د چ دریم کوي څلورم کوي پنځم کوي دوام کوي دا رقم کوي خو دا چې دا د ځای په خو قوي او ناغه غوړي څه کله ما خبره واوردل ته پین کې یو کزه د ول بچی چې ګولې زانو جنسیت پورې نو دوم دا چې ځای په دوا یا درې ځای کې لک طبيب لک دی ځکه دغه عمل میاس نه با چې جوړ کیږي څور کې یتي په بچانو راځي دا څور جوزا میاس کې خلک بیا بيخي خکاریان هم نه ولي و دا وخت بچي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
په دنیا کې 15 پټه دوله پخته کې ژوند کوي چې مختلف رنگونه لري افغاني پخته کې د صحرایي کوتر غوندي نیلي رنگ لري وهي خلق د گذرن لپاره خبولي د پخته کې په اړه ویل کیږي چې هغه د نورو مرغانو په ځاله کې اچوي او د بچیانو د کال کولو جنجال ته ځان نه ورکوي د کابل اوسیدونکو میرمن راویا وایي چې د هم د پخته کو په اړه داسې څلوستي خبري باید د پخته کې تر نورو وروسته واورو
پخته کده چې ما یو جالب شید د پیسې کلوست دي چې دا پخپل ځان ته سی هغه نه جوړوي ځال نه جوړوي خپل پکېږي واچوي اولته بچیان پیدا سي دا زی د نور مرغان زالته چې شابه هغه اچوي هغه پر زال کېږي اچوي کله چې د بل مرغه په زال کېږي واچول یا واګي دغه کموي ماتوي بیا دغه بچي د نور مرغان ترګي ډیر زړهګي نه وزي او دا بچي بیا د نور یګی ماتوی په ځلک یو دای پات کیږي
راځي د موسیچه او قمری په اړه بل میرمن راوی ځینې باورونه هم وورو
موسیچه فخته او قمری تری واره تقریبا د مخو کې یو شای دی او د سر جوړښت سره مشابه دی موسیچه ته خلک بیا خپل مرغی بولی ځکه دا ارزه کې زال خپل جوړوي او کېدای سي ار لازم امکان د خرابېدو د دې زالي او ځینې خلک وایي چې د دې قدم وچدای پارکر کې چې زال جوړوي نو خامخا کوړته یو غام یو مشکلات را پیخيږي او قمری چې دا غته خلک وایي چې ذکر کوي نو غته هغه ډیر ښه مرغه بولي قمریم ډیر مختلف رنگونه لري ما سپین لیدلی نور سری و خالخالی مستدی. قمری و موسیقی معمولا انسانان سره ډیر رنس لري او دی معمولا د خلکو په کورونو کې زال جوړوي. خو ګټس ډیر ځین خلک وای چې دا نه ساده موسیقي، مګر بعضی خلک وای چې د دې لپاره وای چې دا ډیره بیګناه او معصومه مرغه ده، د دې لپاره زال جوړوي، سبتونه وړ وړ کوي، ځین شیان جوړوي چې دا پکې زال جوړ کړي چې د دې بچان ځای نسی. او دغه مرغه داسې ماجر مرغه نه ده، دایم دلی اوسي او فخته کې چې دا هغه لیري په ځنګلونو کې اوسي، په دښتو کې، په ځنګلونو کې.
د کابل د کافروشي په کوڅه کې د نورو مرغانو تر څنګ په آرتو آرتو څلور کونجه قفسونو کې د قمریګانو نارې هم تر غوږ کېږي. راځئ دلی به د یو دوکاندار خبرې واورو چې یوه جوړه قمری په څو خرڅوي او کوم یې خلک ډېرې خوښوي.
اسمه سید حمیدالله، پرنده فروشی. قمری دارم.
نوم سید حمیدالله ده، مرغان خرڅوم. تاسو د قمری پوښتنه وکړه. قمری لرم. لما سره اوس درې ډوله قمری شته. یو ډول سپینې دي، تور توق لري، دا یې تر نورو ډولونو ګرانه دي، جوړه یې په زر افغانۍ خرڅوم. بل ډول یې خالداره دي او بل یې قهوه‌ای. د خالداري قمری نرخ 900 افغانۍ دی او خرچکی یې په 200 افغانۍ خرڅوم. قمری قسم او ساتلی شي لس کال عمر کوي، چې یخنی نوی نو ټول کال دوه میاشتې ترمنځ هګۍ اچوي. دا قمری یو بچی توق نه لري، چې یو کلن شي توقونه ښکاره شي. ناری ټول یو ډول وهي، غږونه یې سره ورته.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول، پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 14 یو اویا، په خوست او کندز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. تر بیا اجازه غواړو. بس یو، په عزت اوسئ.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
عالم زیست و روزگار کا زیت
خونه جگر سم عالم زیست و روزگار کا زیت خونه جگر سم عشق نام رادا تاس پغا فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھلکم عشق نام رادا پاس پغام سرکم کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا چھا کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کھا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر